کړی دی. ټول خلک په تیر بیا میرمنې له جوړ خپګان سره څړول مقابله وکړي.
خپل ځان ته بدغه پیغام ورکو چې زه جوړ يم، زه هم اکټیو يم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپل کول اندې واچو.
د رواني برخې د ډاکټرانو په خبره کې چې خپګان مو ل دوه ورځو څخه اونۍ او بل اخر میاشتې ته وکړي، د ژوند هغه چارې چې په خامو خوخي دلی خوس ځان ورنه ګوخه کوي، یوازې توپ غوړی په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي، ل نورو څخه ډیره تمه کوي، ژر قهرېږي، غوړی وژړی، هر څه منفی ګڼی، په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي، د ته ژور خپګان یا ډیپریشن وي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شمله چې اوس په پیښور کې پردیسې ته اړه شوی وایي ژور خپګان دی تر سوالې وای چې ځان وه او خپل وېښتانش کول. د شملې په وینا د ډیپریشن لواجه خپل میړه او اولادونو سره سم چلن نه کاوه، نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی وو.
څه د کورنۍ مشکلاتې، څه غریبي شي، څه ماشومداري شي، څه د وطن حالت هغه څه شو چې در بدري شو، ټول خلک چا خبر کورونه پرې خوده، ژوندونه پرې خوده، بېسره بېسره ناوشته شو، مسافر شو، خور مور ورور خوان اولاد هر چا د لاسه ورکړ دوستان. نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي. زړه مې خفه اوسیم، دغسې هر څه چې وکړم، هر څه خبرې وکړم، ویل وکړم، هېڅ ښه کېږي نه، وایي دوام نه لري دا مشکل. هر څه دوا اخلم، ډاکټر ته ځم، کوشش کوم چې ښه اوسم، راحت اوسم، هېڅ نه کېږي. خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي، اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي، خاون سره مې جنګ کوم، یا مثلا ماشومان وهم، اخیر یې ورته کوم. حتی تر دې حده پورې داسې حالتونه هم راباندې راغلي دي چې خپل ځان به م وهه، چې ډېر قار به مې راته، ډېر به مې زړه خفه شو، ویښته به مې خپل شکول، یعنی چې زه ګورم بېخي نو حالت ورځ په ورځ ګډوډېږي او ښه کېږي نه. که دا شرایط همداسې پاتې شي نو شاید حالت هم د دې نه هم خراب شي.
په ژور خپګان باندې هغه کسان ډېر اخته کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم له دې ستونزې سره مخ وي. کورنۍ تاوتریخوالی، بیکاري، بېوزلي، په ژوند کې ناڅاپي بدلون، په مسافرت کې ستونزې، نامعلومه راتلونکی، هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي. د کابل اوسنکی فاطمه وایي کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول، د وخت په تیریدلو سره اکثره ښځې په ډیپریشن اخته کړې. فاطمه د جان پاکله وایي
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها د ډیپریشن کې او په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کو چې موږ د پاره خلاص دی او د موږ طبي حق دی، هغه ټول بسته شوی دی. مثلا اوس پنتونونه بسته دي، مکتوبونه بسته دي، همچنان پارکونه هر څه بسته دي، او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنها زه او د افغانستان ټول انجونې اوس په ډیپریشن کې دي. او دغه حالات چې مثلا اوس ورو ورو مخ په تیریدو دي، مثلا د موږ سمسترونه اوس نوی سمستر هم شروع وای دی او دا بیرته پانتون بسته دی، او هر ورځ خبرونه تعقیبی و چې موږ باندې یو نوې خبر اورو، مګر کله چې ورځې تیریږي، ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي، نو دغه ټول د فرژان دی د انسان د خوښې وړ نه وي. هغه موضوع، هغه شان چې موږ نه غواړو واورو، نه غواړو وشي. کله چې یو انسان فکر کوي چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لري دغونه، نو هغه خپله د دوه سبب کې چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي. نو د فرژان هم خپله هم دا دی، او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ سي، نو دغه حالت بیرته انسان چشته خفګان ته وړي. نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظه چې دي، اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظه، د ډېرو لحاظو چې دي په ډیپریشن کې دي. مثلا بعضې د کورنیو د لحاظه، بعضې د پوهنتون، د مکتب. او یو قصه چې د دوی شپې مخکې ورته مواجه شوله، ما کله چې موږ لاړو د افغانستان ډېر مشهور دی کابل کرغې ته، نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته تفریح لپاره. نو دا خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډیپریشن طرف ته بوزي، یعنی د خپل طبي حق ته خستل کېږي. نو دغسې حالات دي چې انسان مجبوري وي دو ته، چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کېږي چې انسان خفه شي، او دا خپله یو دلیل یې دی د دوشانو.
مینا حسن زئی چې د پانځي مسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سیستم نه ګڼل کیږي. اکثره خلک ډیر عادي ګڼي، حال دا چې له فزیکی ناروغي څخه هم زیان ډیر دی.
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکی لحاظ کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکی او رواني لحاظ صحتمند وي او ناروغ او نه اوسي. د درېمې نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی، او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکیچونه هم شته. په دغه وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض پس رفتار ملک لکه افغانستان کې ډیر مهم نه ګڼل کیږي او توجه ورته نه کیږي، خو بیا هم ډیر مهم باید ورزول شي او ورته توجه وشي، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کېدای شي په یو فزیکي مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کېدای شي دوی په اعتیادوار موادو محتاط شي، او یا هم کېدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغۍ چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا یاده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د تپهنځي او بل مسله چې د امنیتي ستونزو له وجې نه غوړي نومې خپور شي وای، په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوی ورکول ډیر مهم دي. دا مسله د امګړې د ډیپریشن د مخنیوي پاکله د کتاب په لیکلو پوښتنه ده. وای د کتاب لپاره د دې څېړنو ورته ثبت کړ چې خځې تر نارینه وزيات په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مرزي باندې ډیر اخته دي. باید زموږ افغاني ټولنه کې آگاهي او د دې د لپاره دغه زده کړه باید ډیره وسی چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزو مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي، او هغه ستونزو مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایب په مشکل نه سال بته دغه لامل سوچ جوړ خفګان ته ولاړ سو، جوړ خفګان بیا دا سی حالت ورسوي چې هغه سموش صحت هم د لاسور کو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سدي سموش دغه خفغان سبیا د سموش فامیل یا هم د سموش ټولن هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفي اړخ دی چې دغه منفي شخوا خبرو او دغه لامل بیا د نور هم سي. خو متاسفانه سموش په وطن کې امیرمن دغه لامل ډیر دی، خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داس یو چوکاټ ته د ریوی چې هغه نخپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري.
افغان لیکواله او ژورنالیست امنه مایر چې له هیواد څخه بهر اوسېږي له خپلو تجربو څخه وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخې لړۍ ته وایي. نوموړې وایي چې په هیواد کې دننه هم له ګڼو ستونزو سره مخ وه، خو ژور خپګان په دې بریالی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډې وډې کړي. خو دا چې اوس کډواله شوې په ځان کې د ژور خپګان نښې نښانې ګوري. له اغلی مایر سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې له خپلو پخوانیو ستونزو څخه وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن وي. خو سربیره پر دې ستونزمن تو کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله ناکله تابان داسې د هیواد حالت او وضعیت کله ناکله دې ته اړ کولم چې په ژور هر فکر او چورت کې لاړ شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغه صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات و. بیا هم ما داسې ژور خفګان نوې احساس کړي.
بله
لنه
بیا وروسته چې حالات ګډوډ سولو مهاجرت ته مخ کړه، لغه وخت نه راتوایه، آیا حال ته د سي کوم څه وته په تاسو بد تاثیر وکړه او تاسو د جوړ خپګان خواته یوسی؟
داسې ټکی، داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه تر شیبه می همغه شیبه ها چې ما د خپل خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټول لار کې ما تر ګرجستان پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانیا کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامیږي، آبادیږي، دا زیری به په ما د قبر په سر کوي.
بله،
او دا ډیره سخته سخته ده.
بله، زه پوهیږم چې کله ناکله ځینې پوښتنې هغه دردونه تازه کوي چې هغه د موږ په زړونو کې خودي خو په شیبه بیا تازه کیږي. څه وخت تاسو احساس وکړئ چې د ټولو مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړی؟
زه حتی همدا اوس زه احساس نه لرم. زه به کله هم د آرامش احساس ونه کړم تر څو چې زه ژوندی یم. خو زه هیله مندم چې زه وکولای شم، زه تر هغې ژوندی هم چې یو ځل بیا زه خپل هیواد ته بیرته ستنه شم. زه کله داسې فکر کوم چې که داسې شیبه راشي چې زه بیرته وطن ته ځم، زه هغه لحظه یعنی زه سکته ونه کړم، د ډېرې خوښۍ، د ډېرې خوشحالۍ. او زه هیله مندم د خدای نه غواړم چې د تاسو شیبه شاهد اوس.
اوس کله تاسو نه پوښتنه د سیمه ترکو هغه میرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې وراستر بلې خپګان زیاتیږي، تاسو څه ورته وایي د ځان د ژغورنې لپاره چې له بیلابیلو مرضونو نه د همدې تشویش له وجې، د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري، څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډیری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې ما خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اخته شم. خو زه خپل خویندو ته دا وینا لرم چې د دې لپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي، او هغه هیلې و ارزوګانې چې لرو هغه که په هر سن او سال کې یو هغه تر سره کړو، او هغه ته د ښه صحت خاوندان او سوی ژوند په خوښۍ تر سره کړو، په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د پېسلا د یوې امیدواری د هیله مندۍ دریچې پرانیزو، او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو، او د یوې امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شیبې، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیریږي او که خدای نه خواسته په بد اندازې هم تیری کړو، دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي، او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
ډېره مننه.
د بشری ودې او پیاوړتیا سلاکار او پروانی برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت وایي ژور خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. که چیرې د ژور خپګان درملنه په مناسب ډول ونه شي، د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یو مرکه کې د ژور خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
جوار خپګان دا یو تاریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنه کې ډیر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لامرونه لري. لومړی پایلې ډیر ساده او بسيط وي، خو بیا وروسته پایلې ډیر زیات خطرناک وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي، او کله کله هم تان بالکل تور عینکې واوندي، ټول نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري او د ژوند نه بالکل زړه تور شي، او حتی اشتیاي نه وي، روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي، او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله یې مرګ دی. د ډېر عادي او د بسيطو مسایلو نه پیل کیږي، او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي، او کله کله یو انسان چې بد چرند او بد معامله ورسره کیږي، چاپیریال کې څه ستونزې وي نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي، او د دې نه متاسفانه شي بیا داسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی، که چېرته پر وسانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي، په دقیقه کې به شپته معلومات شي. دا کار اصلا ممکن نه دی، خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي، نو د هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی د حافظه او ذاکره د به 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو، خو متاسفانه چې کله ژور خپګان کوم انسان ته پیدا شي، دغه ټول هارډ ډیسک دغه ټول دماغ متاسفانه چې د منځ ځي، او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي، هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپل، نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتر خبر دغه ده چې د جوار خپګان لامرونه موږ وپیژنو، او څنګه وکول شي موږ تاسو خپل ځان نه هم د جوار خپګان اوساتو، او نور هم خپل چاپیریال ته نجات ورکړو، که کورنۍ وي او که منطقه وي، که کلی وي او که دفتری چاپیریال وي، او که نور هغه انسانان چې مربانه ملاحظه کی چې دوی جوار خپګان لري، او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي، نو ته موږ تاسو متوجي شو او دوی سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه موږ بچ کړو.
bale ډاکټر صاحب، تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه، کدا اوسرت وایي چې موږ څنګه په یو کس کې د جوار خپګان علائم تشخیص کړو؟
د جوار خپګان انسانان همیشه منفیګرا خو لري، او دوی ټولنیز خو نه لري، دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي، او دوی همیشه د پاره تور عینکه چولی وي، او حتی مثبتګرا انسان سره هم دوی منفیګرا تعامل کوي، او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خپګان اخلي، او داسې نقطو او خبرو په سرګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپیریال هم خپکړي. په دې کې د جوار خپګان کې به یو مرحله ده چې کله کله انسانان یو وخت کې ډیر عمیق خپګان کې، په جوار خپګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي، او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي، دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشالۍ نشي کنټرولولای. چې اکثره خويندې دغه مشکل لري چې ثنائي قطب ورته وایي، دغه بیماری او د مرض ته دا حد خطرناک ترینه مرحله ده، ځکه چې یو انسان دومره خوشاله د سعادت او د بختۍ مرحله ته رسیږي، البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرول دی نشي، او کله کله بیا جوار خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کوي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي، اکثره د خلک اشتیا نه لري، او حتی په ټولنیزو مسایلو که هم دوی ستونزې لري، او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضې دواګانې وخوري، البته هغه دواګانې خپل منفي اضرار لري، د خلکو عموما خوب یې نه وي، او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردۍ نه، شکایت کوي زما سر خوږیږي، اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي، او کله کله بیا د قلب مسایل ورته شي، ورته پیدا شي. د کلسترول د وچتوالی یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه جوار خپګان دی. داسې انسانان ځکه په دوی باندې فشار راځي، نو د فشار خوري هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي، او د بعضې هغه غذاګان نه پیدا کیږي، خو اساسي لامل چې دغه جوار خپګان دی.
بله ډاکټر صاحب، تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کېدلی سي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسي، خو که دا وځي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم، لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري، په دې اکله تاسو څه وایي؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. موږ تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته، بعضي دواګان دوی خپل سر باندې به اخلي، نو خپل سر باندې دوا خوړل د درست کار نه دی، باید د ډاکټر سره مشوره وشي، او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي، کیدای شي یو خفیف شی ورته ورکړي، مسکنات خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونشي، او د دوا مراجعه چې تقریبا چې اخري غدې نه حل دی، او د ډاکټر صاحب هم زموږ د هیله د خواستند هغه دواخانه د ورونو نظم دغه هیله ده چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي، ځکه چې دا خطرناک هغه لري عواقب لري د مریض لپاره هم، او متاسفانه چې دا یو مسؤلیت هم دی، قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانه والا ته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کاس چې دی په ژور خپګان باندې اخته دی، د ځان لپاره څه کولای شي؟
د خپل لومړی معالج دی، د خپل ځان د ژور خپګان مریض چې په دې مرض باندې اخته دی، هغه کزما ورور دی او کزما خور ده، دوی خپل د خپل ځان معالجه کولای شي. دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی، او د انسان هغه جوهر چې دغه د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی، دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمې خاطرې تالیفوي، 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي، او 20% د سلون البته دا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرار، عموما انسان په ترنینګ باندې کولای شي خپل فکر مثبت ګرای طرفته یوسي، او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري، ځکه قران کریم هم په درو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، رب ملک اله، په دې درو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې نه غواړي د هغه وسوسه نه چې انسان ته په سینه کې پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دا وسوسه؟ من الجنه والناس، کله انسی شیطانان او کله جنی شیطانان راځي، او بعضی خبرې متاسته کوي په سینه کې متاسته وسوسه پیدا کیږي. درې آسمانی مرضونه، خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسائل او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې. الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق، څومره شر چې الله پیدا کړی ترور نه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناک ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د ژور خپګان، لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه هم زه جوړ یم. طبي خبر ده چې کله کله بعضی ظروف او بعضی شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي، بعضی هغه لري، بعضی اغیز لري. طبي خبر ده چې کله کله انسان صحت خنوي د مصاب ته ونه، کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د مصاب ته ونه کورنۍ بعضی ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نشي، او انسان کې خپل دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولای شم چې خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قران باندې، په خپل ایمان باندې، او په خپل قوي اراده باندې انسان کولای شي چې خپل ځان خپل معالج ووسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي، نور خلک ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب خپل ځان کوو، خو خپل ځان ته به دا پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه هم او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لسته راوړنه باید ولرم، او زه باید تسلیم نشم، خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپل کول باندې واچو، او په خپل ستونزو، په خپل مشکلاتو، په خپل خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې ژور خپګان یو جدي صحي ستونزه ده. په دې ستونزې د اخته کس درملنه او لاغه سره ښه چلند ډیر اړین دی. په دې هیله چې د ژوند پاره برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسېږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 1. تر بیا خو ولری الله ممال او ملګری. اساسي او بشري حقوق. درنګ دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر لځوان نسل سره د کورنۍ بد چلند کومې پایلې درلودلی شي؟ نن په امدیا کل خبرې کول موږ سره مل مده دی خصوصي پانتون دی حقوق دی پانځي استاد عبدالعظیم صفای. نو مړې وای چې لځوانانو سره د کورنۍ مناسب چلند ډیر مهم دی.
افغانی ټولنه لکه چې موږ تاسو پوهیږو یو سنتي او عرفي ټولنه ده، لیوی خو دینی او مذهبي اړخونه لري، لبل خو زمونږ خپل افغاني کلتوري اړخونه دي، عرفي اړخونه دي، چې دا دواړه مشترکاً د افغانستان اجتماعي رهبری کړی ده کلونه کلونه، او همدارنګه اوس هم کورنۍ اجتماع او انساني ټولنه رهبری کوي. په افغانستان کې د کورنیو چلند له خپلو ځوانانو سره په دوو معیارونو باندې، لکه چې یادونه مې کړه، استواره ده. یو بود دینی اړخ ده او بل بود بیا زموږ او ستاسو عرفي اړخ ده. دواړه بودونه هم مثبت نتیجې لري او هم منفي نتیجې لري. که چېرې ځوانان د کورنیو له اړخه په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي، او هم په کلتوري لحاظ باندې، په فرهنګي لحاظ باندې، او هم په دینی لحاظ باندې په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي، د هغوی ملاتړ ونشي، د هغوی لاسنیوای ونشي، نو دا بدې پایلې لرلی شي. زمونږ اکثره کورنۍ متاسفانه په افغانستان کې له داسې منفي اثراتو سره مخامخ دي چې دغه دوو بودونو ته صحیح توجه نه ده شوې په ټوله کې، هم په فرهنګي لحاظ باندې او هم په دینی لحاظ باندې، اخلاقی لحاظ باندې. نو اکثره په افغانستان کې کورنۍ یا د کورنۍ مشران له خپلو ځوانانو نه شکایت کوي، له خپلو ځوانانو نه سر ټکوي. نو علتونه معلوم دي، او دغو علتونو ته چې تر څو توجه نشي، دا علتونه له منځه لاړ نشي، لکه چې اشاره مې ورته وکړه، نو زموږ ځوانان فکر نه کوم په مثبت تګلوري باندې لاړ شي. لومړی په کار ده چې د کورنۍ تهداب ته توجه شي، د فامیل تهداب ته توجه شي. ماشوم چې کله په یوې کورنۍ کې زیږي، په هغې کورنۍ کې، په هغه محیط کې لویږي، دغه محیط ته توجه شي او محیط ورته سالم مساعد شي، تر څو په سالم محیط کې ټولنه کې دوی رشد وکړي.
بله استاد، په دې به وروسته خبرې وکړو. تاسو دوه مهمو اړخونو ته اشاره وکړه چې هغه له ځوان سره په چار چلند کې په لومړي ګام کې دي. که دا سره ورزیات کړو چې د کورنیو د سواد د کچې ټیټوالی څومره د دې لامل سوای چې له ځوانانو سره لکه څنګه چې مناسب د هغه چلند نه کیږي؟
دا یو ډېر عمده لامل کیدلی شي د ځوانانو په منفي تربیه باندې، منفي ذهنیت باندې، او په منفي چال چلند باندې. واقعا لکه چې پوهه رڼا ده، نو دا بې ځایه خبره نه ده او دا ډېره پر ځای خبره ده. هر هغه څوک یا هر هغه کورنۍ چې هغه په علم باندې سنبالوي، د علم په ګاڼه سنبالوي، هغه به طبعا چال چلند به سم وي، سلوک به سم وي، علمي به وي، اصولي به وي، او په اخلاق به ولاړ وي، د یو بل په احترام، د یو بل په صمیمیت به ولاړ وي. همدارنګه د مشر او کشر ځای به معلوم وي، احترام به معلوم وي، یو بل ته به درناوی لري. نو که چېرې دغسې نه وي، یو بې علمه کورنۍ وي یا یو بې علمه شخص وي مثلا، نو طبعا چال او چلند سره توپیر لري. دا خبره په قرآن عظیم الشان کې هم واضح شوې ده چې خلک چې پوهیږي له هغو خلکو سره چې نه پوهیږي دا سره برابر نه دي. دا ثابته شوې ده دا خبره. ټول هغه کورنۍ چې په علم باندې سنبالې دي، هغوی له یوې خوا ښه کورنۍ ثابته شوې ده، له یوې خوا یو علمي، فرهنګي او د ښو اخلاقو کورنۍ ثابته شوې ده، بله خوا نه د خپلو اولادونو تربیه ته، ذهني تربیه ته، فزیکي تربیه ته، سلوک ته، اخلاقو ته، پوهې ته پوره پوره توجه کړې ده.
بله، لکه څنګه چې دا وضعیت قطع کله چې یو څوک د ځوانۍ مرحلې ته رسیږي، نو د کورنۍ تمه دا وي چې دی باید کار وکړي، یو څه وګټي، تر څو هغه کومې ستونزې چې دي هغه ورباندې حل سي. په داسې یو وخت کې چې بیکاري ډېره ده، ځوانان کار نه لري، او بیا په کورنۍ کې له همدې وجې د سره سم چلند نه کیږي، هغه یو حق دی چې دا چې باید په کورنۍ کې د سره سم چلند وسي، هغه تر پښو لاندې کیږي. په دې اکله څه راته وایي، بیکاري څومره د دې لامل کیږي چې له ځوان سره سم چلند نه کیږي؟
واقعا بیکاری د ځوانانو په منفي تګلوري کې یو بل عمده لامل ثابت شوی ده چې ځوانان له بیکارۍ نه سر ټکوي. فقر، وزګارتیا، د تحصیل د زمینې نشتوالی، د تعلیم د زمینې نشتوالی، او په کور کې هم تاوتریخوالی. که یو کورنۍ یا یو پلار، مور له خپل اولاد نه څومره توقع لري، نو هماغومره د اولاد تربیه هم ترینه توقع کیږي. که چیرې کورنۍ مشران د خپل د اولاد تربیه ته، سالم روزنه ته له ابتدا نه سمه توجه نکړي، نو دوی بیا د یوې مثبتې پایلې د توقع حق هم نه لري. د ماشوم ذهنیت جوړول، د ماشوم شخصیت جوړول، دا د انعقاد د نطفې نه حتی شروع کیږي، چې یو ماشوم چې د مور په بطن کې دا رشد کوي، هلته نطفه منځ ته راځي، حتی د هماغې نه د ماشوم شخصیت جوړېدنه شروع کیږي. نو علوم دا حکم کوي د ماشوم د تربیه علوم د ماشوم د روزنه علوم دا حکم کوي چې یو مور غواړي چې خپل ماشوم سالم دنیا ته راوړي او سالم وروزي، نو باید د هغه وخت نه چې ماشوم په بطن کې رشد کوي د هغه وخت نه باید تربیه ته توجه وکړي، باید د خانیاتو نه استفاده وکړي، باید صحت سالم وي، باید ښه خواړه وخوري، باید مخدرات وکړي، نور شیانو نه استفاده وکړي، چال چلند باید سم وي، د کورنۍ د رئیس یا د کورنۍ د نارینه چال چلند خپل میرمن سره باید سم وي، دا ټول که سم وي نو بل اخره د ماشوم په ذهن باندې مثبت اغیز لرلی شي، او که چیرې منفي وي نو طبعا چې مور و هم ناروغ وي، ماشوم به هم ناروغ دنیا ته راځي، او همدارنګه په ناروغ محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي، په یو ناسالم محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي. نو د ماشوم شخصیت جوړیدنه یا د یو انسان شخصیت جوړیدنه د همغه ماشومتوب نه پیلېږي، که په ماشومتوب کې دغه ماشوم سره صحیح چال چلند وشي، صحیح سمه توجه ورته وشي، او خدامندانه برخوردونه ورسره ونشي، طبعا په آینده کې به دا ماشوم سالم منځ ته راځي، خپل شخصیت به جوړوي. یعنی بیروزګاری یا بیکاری دا یو لامل ده، اما هغه ځوانان چې دوی مثبت فکر لري، هغه ځوانان چې دوی سالم روزن شوي دي، دوی کولی شي د ښو طرحو په وړاندې کولو سره، د ښو عملونو په ترسره کولو سره دوی کولی شي دغه بیکاری له منځه یوسي. نو دا تر ډیره حده ده، یعنی ځوانان هم کولی شي چې دغه بیکاری له منځه یوسي، مګر دا چې کار وکړي او مثبت تمام شي.
بله، ځینې کورنۍ د ځوان په ټولو چارو کې په عامه خبره مداخله کوي، لکه د ملګرو په ټاکلو کې، وخت نا وخت ګرځېدلو کې، جامو اغوستلو کې، موبایل ډیر کارولو کې، دا څومره منفي پایلې درلودلی شي او ځوان یو ډول ځان داسې احساسوي چې دی تر تعقیب لاندې دی؟
دغه مسله له دوو اړخونو نه موږ مطالعه کولای شو. له یوې خوا د کورنیو د مشرانو مداخله د یو نوي ځوان په چارو کې، د داسې یو ځوان په چارو کې چې هغه نوي ځواني ته رسېدلی یا نوی محیط ته د انتقال شوی، د کورنۍ نه محیط ته تللی او ملګري مثلا پیدا کړي، دلته محیط ته کتل کېږي. که چیرې محیط سالم وي نو د والدینو مداخله بیا منفي اثرات لرلی شي، که چیرې محیط ناسالم وي دلته بیا د والدینو مداخله ضرور ده، او والدین باید کوشش وکړي چې خپل اولاد ته مثبت زمینه مساعده کی. یعنی ډیره مداخله هم یو ځوان ته اوقدمندانه برخوردونه پګوت کیږي، او یو ځوان په منفی تګلوري باندې روانول شي، یو ځوان منحرف کول شي ډیره مداخله. اما د کورنۍ مشرانو ته پکار ده چې د منفی محیط په ځای ورته سالم محیط ورته برابر کی، مشغولتیا ورته برابر کی، په ډیر تشویق سره، په تشریح کولو سره، د یو موضوع پر روښانه کولو سره کول شي چې ځوانانو ته د مثبت تګلوري زمينه ورته برابره کی. نو دا هم منفي محیط پورې یا خراب محیط پورې اړه لري، او هم مثبت محیط پورې اړه لري چې محیط څومره سالم ده.
بله، په اکثره کورنیو کې د ځوانانو شمیر ډیر وي، کله نا کله بیا له دې عمله چې هغه یو ځوان سره د دې ټولو درناوي کې په کورنۍ کې کار او دندم لري، یو څه کور ته وړي، خو یو ځوان د سی بے پروا ده، نه احترام کوي او نه هم چې ګټی چې کور ته راوړي. دغلته بیا د کورنۍ د غړو لخوا توپیر کې کلیدي دواړو سره، دغه توپیر څومره منفي اثر درلودلی سي د دې ځوان پر روحیه باندې چې کارم نه لري، رویه یې له کورنۍ سره سمه نه ده، او کوم بد عواقب لري؟
متاسفانه دغه ټکی په اکثر کورنیو کې شته، د زمونږ په افغاني محیط کې شته. هغه ځوانان یا هغه اولادونه چې هغه ګټه لري، مثلا هغه کاروبار لري، هغه ته ډیر ناز ورکول کیږي، هغه ډیر په والدینو باندې ګراني، او هغه ځوانان چې بیا برعکس ګټه نه لري، کاروبار نه لري، وزګاری، هغه مثلا همیشه راتل کیږي، همیشه د هغه ذهن تر فشار لاندې راوړل کیږي، د هغه شخصیت تر فشار لاندې راوړل کیږي، توهین کیږي حتی په دې اندازې پورې. نو دا منفی پایله لري شي، پرته له شکه چې منفی پایله لري. هغه ځوانان چې هغه بیکاره دي، بیروزګار دي، هغه لاسنیوي ته ضرورت لري، هغه تشویق ته ضرورت لري، ترغیب ته ضرورت لري، نه دا چې هغه نور هم ورټل شي، هغه د هغه ذهن تر فشار لاندې راوستل شي. باید هغه سره کومک وشي، هغه کومک ته ضرورت لري. همیشه استاد په صنف کې کای استاد درس ورکوي په صنف کې، نو همیشه په دې فکر کې چې خپل هغه شاګرد، هغه محصل چې هغه کمزور دی، هغه لاسنیوي وکړي، نه دا چې هغه ورټي. نو دغه سره د کومک کی ور سره سیمینار ور سره کی تحقیق عنوانونه ور سره کی ور سره مناسته کی تر سو هغه تشویق شي ترغیب شي او د تحقیق تر سره کی او هغه معاصرین هغه زکون کی شاوی لکزره ذهن خدا هغه استعداد کی دا او کار کړی دا او به لګی اشاره ته ضرورت لري چې لګی اشاره ورته وشي د استاد نه خو خپل کار په خپل کوي نو همدغه عین مسله په کورنۍ او کې قابل د تطبیق ده هغه ځوانان چې هغه بیکار دي یا مثلا علاقه نه لري د کار سره یا مثبت ذهنیت نه لري ذهنیت منفی ده هغه لاس نیوي په کار ده هغه سره باید ښه چلند وشي برعکس ډیر ژات ښه چلند ورسره وشي تر څو هغه مثبت تغییر تر شي تر څو دغه ذهن شي منفی اثراتونه ډک د ذهن دا تحلیل شي او په توځای مثبت اثرات ځای ونیسي
bale تاسو یادونه وکړه چې باید له دې یو چا سره ښه چلند وشي په کورنۍ کې خو چیرې کورنۍ دغه په پام کې ونیسي د ځوانانو په منځ کې فرق راولي یا څوک چې دوی ته محترم دغه ډیر عزت ورکغه څوک چې دوی د سینه خوخیږي غ سره سم چلندونه کی د څومره د اوقدو لامل کیږي او دغه متضرر کس کوم کارونو ته لاس ورته کولای شي
همدغه علت د کورنۍ په دغه ټکی کې خپل ضعف خي او په ځای د دې چې مثبت چلندو کی او ځوان سره منفي چلند کیږي هغه نور مقدمن کیږي بل اخره د نه یوازې د کورنۍ تخپل د ځوان مثبت نه تمامېږي بلکې جامعه ته هم د ډیر منفی تمامېږي همیشه به جرای متلاصه شي همیشه به په جامعه کې بد سلوک لري همیشه به اخلاق به له نورو سره توپیر لري مثبت اخلاق بنه لري او همدغه د چې بیا په عمومي شکل سره کومګ د جرایم او ګراف مطالعه کوو تر ډیره هغه ځوانان بیا جرایم متلاصه شي چې هغه د کورنۍ نه هغه سم نه دي تربیه شوی په کورنۍ کې په یو خه محیط کې نه دي تربیه شوی په کورنۍ کې ورسره سم چلند نه شوی او قدماندانه چلند ورسره شوی توپیری چلند ورسره شوی نو بل اخر د غزوان د خپل د کورنۍ نه ناهیلی کیږي تر ټولو مهمه مسأله یو ځوان ته یو شخص ته د هغه د کورنۍ ملاتړ ده کچې د کورنۍ ملاتړ د یو چا سره وي هغه ډېر ستر کارونه تر سره کولای شي ځکه د کورنۍ ملاتړ چې ده له هر پلوه مثبت تمام شوی دا مثبت تمامیږي یو ځوان ته نو طبعا کچیر دغه جفال یو ځوان سره کیږي چې هغه په منفی تګلوري دا په ځای د دې چې هغه تشویق شي د هغه لاس نیوي وشي برعکس هغه سره اوقدماندانه برخورد کیږي نو طبعا دنه یو جانی ځوان په جامعه کې جوړیږي او بل اخره دای به جامعه لپاره ډیر یو منفی شخص وي
استاد تاسو ډیر ښه مسلې ته اشاره وکړه چې هغه ځوان سره د کورنۍ ملاتړ دی څه فکر کوئ ولې په یو شمیر کورنۍ او کې له ځوانانو سره ملاتړ نکېږي چې نکېږي لا هم د خبري ورته کېږي چې هغه نورم پام خبره پس رفته سي او فکر وکړي چې یو د سې قسم چې زه مفید او ګټور نسم تمامې دلې که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو کدا اوریدونکو ته بيخي واضح او روښانه کړو چې ولې کورنۍ د چلند ځوانانو سره کوي چې په ځای دي چې هغه پرمختګ وکړي هغه نورم په شاتګ کوي
زه د دې مسلې په اړه کې دوه عمده لاملونه وینم یو د علم نشټوالی د پیوي کورنۍ کې او بل اقتصادي کمزورتي د پیوي کورنۍ کې کچېری دغه دوه فاکتورونه په یوه کورنۍ کې موجود وي چې هم علمی کورنۍ وي او هم یو څه اقتصادي جوړ وي زه فکر نه کوم چې په هغه کې به ځوانانو سره توپیری یا بد چلند وشي اکثرا دیدل شوی دی او دا په اثبات رسیدلی چې هغه ځوانان چې اوقدماندانه دي او دوی جنایتکار جامعې ته وړاندې کیږي جنایتونه کوي جرایم ترسره کوي هغه ځوانان اکثرا په دغه کورنۍ کې لوي شوی چې هغه له یوې خوا علمی کورنۍ نه وو له بل خوا کمزور اقتصاد درلود او د کورنۍ لخوانه هم په دې برخه کې وته توجه نه ده شوی او په ځای د دې چې مثلا ځوان تشویق شي کار ته روزګار ته نو همیشه رټل شوی ده
که کورنۍ ته دا موضوع روښانه کړی چې یو ځوان په خپل کورنۍ باندې کوم حقونه لري او بیرته بیا د ځوان مسؤلیت څه دی
مخکې له دې نه چې په یوه کورنۍ کې والدین په خپل اولادونو حق ولري لومړی د اولاد حق په والدینو باندې ده او دا په ټولو ادیانو کې په ټولو قوانینو کې په ټولو نړیوالو پرنسپونو کې دا خبره په اثبات رسیدلې ده د یو ځوان حقوق د یو ماشوم حقوق ډیر زیات دي په والدینو باندې تاسو باور وکړئ په کوم شرایطو کې په کوم شرایطو کې چې مونږ ژوند لرو په افغانستان کې تاسو باور وکړئ چې مونږ د یو ماشوم یا د ځوان حقوق مونږ نه شو تر سره کولای مونږ او حقوق ورته نه شو ورکولای هغه حقوق چې لازم دي ورته ضروری دي چې هم مانوي حقوق دي او هم مادي حقوق دي نو مونږ ورته نه شو یاد کولای د ځوان حقوق لکه مخکې مې چې یادونه وکړه د انعقاد د نطفې نه پیدا کیږي، د هماغه وخت نه شروع کیږي حقوق یې، بالاخره چې بیا تولد کیږي، بیا لویږي. د تعلیم حق ده، د تربیې حق ده، د صحت حق ده، د ذهني روزنې حق ده، د ښې غذا ورکولو حق ده، د لباس حق ده، د ښه محیط آماده کولو حق ده، د یوې ښې مور ټاکلو حق ده په پلار باندې د اولاد. نو دا ټول هغه حقوق دي چې یو ماشوم یو ځوان په خپل والدینو باندې لري، چې د هغه وخت نه چې دا رشد کوي، پیدا کیږي او په محیط کې دی لویږي، دغه حقوق باید ورته ورکول شي، ورته توجه وشي.
بله، او بیرته د ځوان مسؤلیت څه دی؟
په دوهمه مرحله کې د ځوانانو مسؤلیت ده، د ځوانانو وجیبه ده چې هغه مور پلار، هغه مشرانو چې کلونه کلونه په ده باندې زحمت ویسته، د روزنه ده، د ذهنیت ورکړه، د تعلیم ته، د تحصیل ته، د فزیکی او مادی روزنه ته توجه کړي، د زحمتونه ورسره ویستي دي. په ځانګړي توګه مور چې خپل اولاد سره څومره زحمت ویسته، نو د ځوانانو ته لازمه ده چې د مور پلار ډیر احترام وکړي، په لومړي قدم کې احترام وکړي، درناوی وکړي، او همیشه خبره ورته ومني، خبره زمکه ته ونه غورځي، د مور پلار په خبره باندې غور وکړي، فکر ور باندې وکړي. یو مور خپل اولاد ته خبره کوي، یو پلار خپل اولاد ته خبره کوي، په دې باندې غور وکړي، فکر وکړي ور باندې، ځکه هیڅ مور پلار د خپل اولادونو په بده باندې روادار نه وي. نو اولاد باید دا درک کړي چې مور پلار څومره زحمت په ما باندې ویسته. په ځانګړي توګه په افغانستان کې په دغه یو شرایطو کې افغانستان ورسره قرار لري چې هر خوانه ستونزې شته په افغانستان کې، نو په دغه یو محیط کې کچیر مور پلار خپل اولاد روزي، سالم روزي، او هغه ته توجه کوي، د هغه لباس ته، خوړو ته، تعلیم ته، تحصیل ته، اخلاقي روزنه ته، عقیدوي روزنه ته، په هر بوته توجه کوي، نو اولادم باید دا یادونه بسی. او همیشه په قران عظیم شان کې هم الله پاک د دین ذکر کړی دی چې د الله پاک وحدانیت نه ورسته دای حکم کړی دی اولادونو ته چې تاسو د خپل د والدینو سره احسان وکړئ، نیکی وکړئ. احسان او نیکی په دې معنی چې تاسو یعنی د خپل د والدینو احترام وکړئ، خبره ورته ومنئ، د هغوی حقوق ادا کړئ. د والدینو حق په اولادونو باندې واجب ده، او دا حقوق باید ورته ادا کړي.
بله، په اخر کې که خپل خبرونه په دې پوښتنه باندې سره راټول کړو چې د یوې خوشاله او آرام کورنۍ لپاره د تاسو مشوره افغان وګړو ته څه ده؟
د یوې خوشاله کورنۍ لپاره تو څو ټکي زه غواړم ووایم ګرانو اوریدونکو ته. لومړی دا چې د مور او پلار سلوک ډیر مهم ده په یوې کورنۍ کې. کله چې د میرمن او خاوند ترمنځ رابطه نیکه وي، د میرمن او خاوند ترمنځ رابطه په اخلاق وي، په محبت وي، په صمیمیت وي، نو دا ډیر مثبت تمامیږي د اولاد په روحي باندې، د اولاد په ذهنیت باندې. نو په لومړي قدم کې مور او پلار ته لازمه دي چې دوی په خپل منځو کې سره ډیر ښه رویه ولري، ډیر صمیمیت ولري، په محبت باندې یو بل سره سلوک ولري، او همدغسې یو فضا رامنځته کړي په خپل کورنۍ کې، په خپل فامیل لپاره. که غواړي چې اولادونه سم تربیه شي، نو دغه یو فضا رامنځته کړي په کورنۍ کې. او دوهم دا چې ښه محیط ولري. محیط ډیر مهم ده د اولاد د روزنې لپاره، ځکه چې اولاد چې کله پنځه کلن شپږ کلن کېږي، نو ورو ورو محیط ته انتقالېږي. که چیرې محیط سم وي، نو سالم وي، دای به هم سالم ذهنیت ترې اخلي، او که محیط ناسالم وي، نو طبعاً شدای به ناسالم ذهنیت اخلي.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوند دي سلامات اوسئ.
تاسو نه مننه.
قدر من دوستانو، دا ونننې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې لمون سره ملماو دي خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. نو مولای لځوانانو سره د کورنۍ د مناسب چلن پاکله وغږیده. اوس خبرونه پاتې رسمو، تربیه پرځای کې چې استي الله مال او ملګری.
پریمیک دی چوال و زم زما و زری ما تھڑی شپو تا پات کی گدرنا و زری ما تھڑی شپو تا پات کی گدرنا و زری ما تھڑی پریمیک دی چوال و زم زما و زری ما تھڑی شپو تا پات کی گدرنا و زری ما تھڑی پات کی گدرنا وزری ماتڑے ماتڑے زدا لاہو پزم زمو کی زگی دلیم زدا زان غق دشمن منز تر بللیم المنز می پال من کی دغس پہ چلیم ظلم دے پشونڈو ظلم دے پشونڈو د خندا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے رنا وزری ماتڑے خار بشی جنگل کبھی کتاب بھی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بے آواؤ بے شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بے آدم آشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے رنا وزری ماتڑے زد زمانے جبر ساتلے پنجرا کیا شمایا